اته بجې شوې احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه وړاندې په د ملګرو ملتو په وینا واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی دی خو حاصل نه دی کم شوی د نور مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه افغان ولسمشر وایي د طالبانو لوی حملې کمې شوې خو واړه بریدونه یې زیات شوي د روزګان د مرکز ترینکوټ شاوخوا طالبان راټول شوي واشنګټن د ایران د فلزو پر سکتور نوي بندیزونه ولګول د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو له لوري پراخې حملې کمې شوې خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرجوب لو شمیر لوړ دی ولسمشر غنی لټټ امریکایي بنسټ سره په آنلاین مرکه کې وویل په افغانستان کې لوی حملې کمې شوې خو د وړو حملو د مرجوب لو شمیر خورا زیات دی د د په وینا هر ورځ له دیرشو تر پنځه دیرش افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل کیږي او نږدې اویا نور ټپیان کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې تیر اونۍ طالبانو 1341 افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې ده د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په تیرو 19 کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله ولسمشر اشرف غنی په عین حال کې وایي چې طالبان د افغانستان د ټولنې یو برخه ده او هغوی هم باید ومني چې وی سیاسي حل لارې ته اړتیا ده د دغه راز وویل چې له طالبانو سره د بندیانو ته تبادلې لړۍ دوام لري او هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیږنتون کې د بې پولي ډاکټرانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پیښوي
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومان او میندو د مړینو پاړه د اندیشنو ته زیاتې دوله کبله لوي خو په کووډ 19 د اخته کسانو شمیر او لبل خو د کورونا له کبله د رامنست شوی اندیشنو په خاطر د بی پولي ډاکټرانو د فعالیت درېده د افغانانو د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندیشنه او ستونزې رامنست کړې دي د بی پولي ډاکټرانو ټولنې د جوزا په شپږشپشته منیټه د برچی پروختون کې خپل فعالیت و دراوه د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال وایي که څه هم طالبانو په ترینکوټ حمله نه ده پیل کړې خو د ښار په ځینو لمنو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د راټولېدو له کبله خلک اندېښمن دي او له هغو سیمو څخه چې ممکن جګړه پکې وشي کړي باروي د روزګان ولایت امنیتي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخواني مشر رحمت الله نبیل ادعا کړې چې د دولت وسلوال مخالفان د ډیورنډ کرښې له پورې غاړي د پکتیکا او زابل ولایتونو له لارو په اکمالاتو بوختي تو پر غزنی ښار حمله وکړي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې پراخ تاوتریخوالی کم شوی خو لا هم د طالبانو د بریدونو له کبله د مرجوبلو کچه لوړه ده په خیبر پښتونخوا ایالت کې د دری پولیسو دندې وروسته لدې وزنډول شوې او ونیول شول چې یو ویډیو خپره شوه په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لوري وهل کیږي د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون وویل چې په دې تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې رول درلود له دندې لرې شوی دی د تورونو پولیسو پر ضد دا اقدامات وروسته لدې وشول چې د هغې ویډیو د خپرېدو له کبله اعتراضونه وشول چې په هغې کې د پېښور د پولیسو په یوه تاڼه کې له یوه ځوان څخه چې عامر تاکالی نومیږي په زوره کالي ایستل کیږي او وهل کیږي دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د سیاستوالو او د بشري حقونو د ملاتړو په ګډون د خلکو غوسه وپاروله او په پولیسو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه ویل کیږي هغه ځوان چې بد چلند ورسره شوی افغان پناه غوښتونکی دی او وروسته له دې نیول شوی چې په انټرنیټ کې پر پولیسو انتقادونه کړي وو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال پرون ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو له عامر تاکالی سره ناوړه چلند کوونکي پولیس نیولي او پر قضیې غور کوي په پاکستان کې د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تاکلای په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلې خو په خټه افغان دی د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لسکې شاملې شي د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي، پنځه د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. د بشري حقونو د دوو مؤسسو له لوري په یو ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د 355 تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی څو مخالفان وځپي او وویروي. دا راپور پرون لندن میشتي د ایران لپاره عدالت او په پاریس میشتي د بشري حقونو لپاره نړیوال فدراسیون خپور کړ. راپور وای د ایران اسلامي جمهوریت لډیر وختونو رئیس پورنیول شوی کسانو د هغه څه اقرار کوي چې مستنتقان ورته دیکته کوي او دولتي تلویزیون هم د دغه اعترافونو په تولید او خپراوي کې برخه لري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوی. دا به هم واوري چې په هلمند کې یو شمیر تور پوری کوي چې غنم پاکستان ته قاچاقي شي.
همدغه غنم چې کله گاونډوی ته وسوډل کیږي وادونه ته بیرته پر موږ باندې په دوه چند قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
روانونه د کابل په ده حساب زول سوالي کې 15 سارنوالان ووشل شو. د دې قضیه د تحقیقاتو په اړه مو د لوی سارنوالې د یو چارواکي نظر اخیسته.
کشفي روغانو لخوا تر سرینې لاندې قرار لري او اجرات شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي.
د نورستان له لرغونې موسیقي سره مو آشنا کړو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ همځکه کوکنار کرل شوی و، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. عصمت څاروان راپور لري.
له مخدر موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې یو ان ډی پی د افغانستان د مخدر موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لش کوکنار کرل شوی و. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,350,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدر موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2013 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لش کوکنار کرل شوی دی. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمی شي. د هلمند والی وایاند عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کشمخونی سي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تل زیدي کمپاین په وخت کې هغه زیات کشتونه چې کیږي هغه د کوکنارو کشتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کیږي چې هغه ځای کې ډیر مځکې هم غصب شوی مځکې دي چې د بزی کسان لخوا څخه غصب شوی او دوی کشت کوکنارو باندې کوي.
تر ټولو ډیر کوکنار په 2019 میلادي کال کرل شوی وو، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کشت لاندې مځکه کمه شوه خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 ټنه تریاک تولید شوی چې تقریبا له هغه څه سره برابر دی چې یو کال وړاندې تولید شوی و. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي
خبره دا چې دغه سیمې چې دل د دولت تر سره پلان دی وي اده تاریخ موږ نس کړلې ار ورځ اسکر را زیار ورځ مشکل ده جوړ ار ورځ په دې باندې موږ ستړي دماغي ستړي چار وینن باس کار را سي تاریخ برڅ وړي سبب برڅ وړي.
د کندهار د ولی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتنو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده. خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیا او بې وزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل
دا تاریخ په جای خطر باندې کړل چې دلته په افریقیا نسته وچکلی زپلې دا د کورونا مرضی ده او دغه درګه چې
هلمند
هم پکې شاملې شي. 4,900 ټنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کیږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د لوی څارنوالي یو چارواکی وایي چې د کابل په دهساب کې روانه اونۍ د 500 څارنوالانو د وشلو د پیښې په ارتباط په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې دا 500 څارنوالان د دوشنبه په ورځ بګرام زندان ته روان وو چې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر تنظیم کړي. د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسیون مسول محمد نواب احمدزی د دې پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ په اړه وایي.
البته دا د جمهور کشمیر غانو لخوا تر سرین لاندې قرار لري او اجرا شوی ده او ځینې معلوماتونه هم لاس راغلي دي، مګر په دې خاطر چې امنیتي ملحوظاتو زه ډېر جزئیات اوس نسم ورکولی، مګر خوشبختانه زموږ ملي امنیت او زموږ پولیس په دې برخه کې ډېر لاس راوړنه لري. انشاءالله په آینده کې به موږ کولی شو تاسو ته مسؤلانه دقیق معلومات ورکړو.
یعنی احمد صاحب ځینې کسان تورن کسان نیول شوي دي؟
البته مستقیم تورن کسان تروسه نه، مگر هغه کسان موږ هدف ته نږدې کوي بیا غوی پر ارتباط اجرات پرسته.
دومره معلومات له ازادي راډیو او د راډیو له اوریدونکو سره شریکولی شي چې د څه رقم حلقو لاستې په دې کې؟
البته دوامدار د موږ څارنوالان سیاسي پذیرې دي، متاسفانه تهدیدات موږ ته هر ورځ راځي. تبید سیداد سول مخالفین لخوا او مشخصا وار وار د موږ څارنوالان متاسفانه د طالبانو له ادرسه تهدید شوي دي چې موږ ته د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا اطلاعات شریکیږي.
د لوی څارنوالي د امنیتي کمیسیون مسول محمد نواب احمد صاحب. آزادي رادیو. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي. البته یو شمیر اوسیدونکو د هلمند دغه اوسیدونکو وایي چې پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لری بنوي چې د لوږې سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوي دي خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایي له هلمند راپور لري.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم ساش کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د کاچاک په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 150 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 70 افغانۍ و. کچيري حکومت د دې مخه وننه شي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستیو ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټین د پاره هټا کل څه ودی چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو، نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو د پاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ما تراغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تا و دي چې ساش کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي، او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بد اغیز وکړي. محمد الیاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نوریاس نوري دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ورسته له هغه چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره یو شمېر افغان چارواکو د سولې راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړه، د افغانستان د مصالحې د ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د سولې لومړۍ درجه مسؤلیت ورلغاړې دی وایي هیله مند دی چې له طالبانو سره به په نږدې راتلونکي کې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز ورسپانې د سولې په اړه د ښاغلي عبدالله هغو څرګندونو ته پام اړولی چې په واشنگتن کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د چهارشنبې په ورځ له کابله د یو ویډیویي کانفرنس له لارې وکړې. د واشنگتن ټایمز په لیکنه عبدالله چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو کلیدي شخص بولي وویل چې ټیم یې دې ته تیار دی چې له طالبانو سره په خبرو کې چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې پیل شي روغه جوړه وکړي. واشنگتن ټایمز لیکي خاغلی عبدالله که څه هم هڅه وکړه چې د دې مسلې چې طالبانو حملې زیاتې کړي اهمیت کم وخی، خو دا خبرداری هم ورکړ چې د طالبانو له لوري د دا ډول حملو دوام د سولې بهیر زیانمن کولای شي. د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا مشر دغه څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل درې ورځې مخکې په افغانستان کې تیر ونې د هیواد په 19 کلنه جګړه کې تر ټولو خنړی ونې وبلله. هغه وویل په دې ونې کې د افغانستان په 2 ولایتونو کې طالبانو 422 حمله کړې چې په نتیجه کې د په وینا د افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 201 نوي غړي وژل شوي دي. یو ریشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې شخړو او د سولې روانو هڅو ته پام اړولې او په یو برخه کې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا د مشر عبدالله هغه څرګندونې د پام وړ دي چې یو میاشت مخکې د مې په 12 د خپلې نوې دندې د پیلېدو په مهال کړې وي. عبدالله ویلي وو چې دای د سولې هغو فرصتونو ته چې په کوچني اختر کې د اعلان شوي اوربند وروسته رامنځته شوي هیله مندې د خبرونه په لیکنه ورپسې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د سولې د خبرو په اړه ورته څرګندونې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري او د غراز د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل چې حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د دغو خبرو د پیلېدو لپاره همغږي رامنځته کړي. ښاغلي صدیقي ویلي چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره افغان حکومت مهم ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان د حکومت لخوا یو مهم ګام له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدل دي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو یوه عمده غوښتنه ده. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د طالبانو له 3500 زیات بندیان خوشي کړي او طالبانو هم د حکومت له 1500 زیات بندیان. خو د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره باید حکومت 15000 او طالبان هم 1000 تنه بندیان چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د سولې په تړون کې یادونه شوې خوشي کړي.
ورسله دی چې پروند پاکستان سر اعظم عمران خان د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن شهید وباله. ګنشمیر پاکستانی سیاستوالو او نور خلکو پر عمران خان سختینه وکړي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنځشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خبرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په مهال وکړه. د پاکستان صدر اعظم موبایل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم موبایل ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغانده چې د هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې وو نو سپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر مذکرۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللې. خود لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړی چارواکی پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمند بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه. خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تیرورست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلمانی ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د سیډنیز مرکز د آسیایی پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
د نورستان سیمیزه موسیقي مو اوریدلې ده. یو شمیر نورستانیان هڅه کوي چې خپل لرغونی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح‌الله انوری له نورستان راپور لري.
دا د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تن ځوانان لکانتیوا درې مرکز پارون تراغلي د پارون سپان د سین په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غګوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوی نورستاني علي غګوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شو. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې چې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو هلته خالیګا زید مونږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري هغه زینو نه پناه کې هلته خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورکی چې دا کارونه وکي خو پټ پټ مونږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضي دي محفل کې ځان مونږ سره شي.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې د پاره د خوندې سیمې په نوم ونومول شو خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو د پاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقي د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وای
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي. موږ د برابر امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبي د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامه ده پران دوی په خپل مختلفو وختونو کې وای. نورستان موسیقی کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه دار موسیقی ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ بیایي.
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړي توجه نه ده شوی خو دوی هڅې پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي رادیو ته ویل
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځ ته تللی دي خو موږ بیرته د دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت به خیر نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې 13 میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لنوي ولسوالي په اردو حروفو اس ام اس راستولې دي. دایلی کې دا چې په هلمند ولایت کې جګړه تاو ده شوی مشکل د طالب زندانیانو دی چې حکومت یې نه خوشی کوي. هیله لرم چې ژر تر ژره دا زندانیان آزاد شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لکې طالبان د سولې نیت نه لري ځکه هر ورځ پر پوځیانو بریدونه کوي. عبدالغفور فریاد لکې په کندهار کې د کرونا ویروس له کبله د دواو بیې زیاتې شوې دي. شفیع جان زادران لکې د خوست له نادرشاه کوټه ترڅو وژنوي اوربند نوي جنگ د سولې پر مخ چپیړې دي. خان محمد اسلامیار لنا دلیل کی افغان حکومت او طالبان باید د بندیان خوشی کېدو ته ادامه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمينه برابر شي. شمس افغان د خوست له صبرې ولسوالۍ لیکي د اردو په پوستو سخت بریدونه شوي. د خوست والی د صبرې ولسوالۍ د امنیت غم مخوري. عبدالرحمن میوند لیکي که حکومت د طالبانو زندانیان نه خوشی کوي، دوی د طالبان د حکومت بندیان خوشی کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو له لورې پراخې حملې کمې شوي، خو لا هم د دې ډلې په بریدونو کې د مرژوبلو شمیر لوړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې د جوزا پشپشبشتمه نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت درولی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت په شاوخوا کې راټول شوي دي او د اندېښنه شته چې هلته حمله ونشي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ او د بشري حقونو دوو مؤسسو له لورې په یوه ګډ راپور کې تور لګېدلی چې د ایران د دولت تر کنټرول لاندې تلویزیون د 2009 او 2019 کلونو ترمنځ د سلګونو تنو په زور اخیستل شوی اقرار خپور کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې یو تن چې پر پولیسو انتقاد کړی و د دغو پولیسو له لورې وهل کیږي، خو او دغه کس افغان دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوې نادر په راپور کې.
په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې د امیر تهکالی په نوم د پیښور یو اوسیدونکی په بندخونه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته توبه ایستلو ته اړ کیږي. په ویډیو کې ښکاري چې پولیسو امیر تهکالی نیمه لغړ کړی او سپکې سپورې ورته وایي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تهکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. نوموړی وروسته له هغې د خیبر پښتونخوا پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شو چې د راپورونو په اساس موده وړاندې یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د یوې ویډیو له لارې سپکې سپورې ویلې وې. فکر کیږي چې په دې ویډیو کې د امیر تهکالی سپکې سپورې د نشې په حالت کې ویل شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د امیر تهکالی سره تاوتریخوالي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
پېښور کې د افغان رضی الله چې په امیر باندې مشهور ده، دغه سره د ناوړه چلند، شکنجې او د انساني کرامت خلاف قضیه د موږ د جدي غور او څېړنې لاندې ده. ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ایران کې هم د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني پولیسو د تاوتریخوالي زیات شمیر قضیې ثبت شوي دي. د روان مریز کال د ثور په میاشت کې یو شمیر افغان کاریګر د افغانستان او ایران په ګډه پوله د افغان حکومت په وینا د ایران د پولیساتونکو له لورې په زور مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې پیښې یوه میاشت وروسته د ایران یزد ښار کې د ایراني ځواکونو له لورې د افغان کډوالو یو موټر په ډزو وویشتل شو او وروسته یې اور واخیستو. په دې دواړو پیښو کې ولس تنه افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان شنونکي وایي افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو اوسیدلو او تګ راتګ په اړه دوه اړخیزي هوکړې رامنځته کړي. له ډلې صفت ساپی وایي پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره وروستۍ پیښې ښکاروي چې یادو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د انساني حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف چلند کیږي.
د ایران لخوا د افغان مهاجرینو په وړاندې د خوشینونکو پیښو نه وروسته اوس پاکستان کې هم د ډول یو پیښه رامنځته شوې ده. دغه ستونزې هله حل کېدلی شي چې افغانستان وتوانېږي چې د دې هیوادونو سره د خپلو اتباعو په د حقوقو د غوی دشتون او د قانوني کېدو په برخه کې هم دا ډول د هیواد تعهدات تخپلات په د حقوقو د ساتنې په برخه کې در لاسه کړی.
پاکستان او ایران کې اوس مهال میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری قانوني اسناد هم نه لري. خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د امیر تهکالی سره د تاوتریخوالي ورستۍ پیښې د پاکستان دننه هم سخت خبرګونونه راپارولی دي. دوی غواړي چې امیر تهکالی ته د انصاف او ظلم کوونکي دي له قانوني سزا سره مخ شي.
اوس هم مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه هم د دې درملنې او ځان خایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه خزي کوي چې ظاهري څیرې ښکلي نه وي؟
پاکستان چې وي سینونه زیاتې یا مخ چم لک سوې یا مغز وړن سوې د پزې خوا او شا د خاتون پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي تر سره کړي؟
په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د 30 نه پورته وي هغه لپاره موږ دغه جراحي پلاستیک دغه د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي، کوم جانبي زیانونه لري او کوم انجنونو چې د ښکلا جراحي کړي ده او څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغه جراحي نه واقعا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغه ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وګمي جبرخیل واورو.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زانده حکومت ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه آن د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو حکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د حکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د حکلا جراحۍ په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي